یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوري السلام علیکم وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په اړه اورېدلی شئ چې د انتخاباتو د خپلواکو میسون په وینا د ځینو نومونه به حذف شي او یو شمېر نوي کسان به پر لست ورزیات شي خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل انداوروي
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبه په ورځ افغانستان ته راستون شي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو دولس تنه سرتیري وژل شوي دي او سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې دا افغان ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبه په ورځ افغانستان ته راستون شي د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د ازادۍ راډیو ته ویلي دوستم د رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي
مذاکرات میان مأمون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید بر اساس این توافق جناب مأمون صاحب اول ریاست جمهوری روز یک شنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود
تر اوسه پورې د جمهوری ریاست سرچینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د یو ځواکمن قومندان قیصاري نیول کېدو او کابل ته له انتقالېدو وروسته په څو ولایتونو کې د دوستم پلویانو مظاهرې وکړې او هیواد ته یې د دوستم د ستنېدو او د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه وکړه فرهمند ویلي چې قیصاري پر خوشې کېدو هم توافق شوی پر دوستم تور دی چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره یې زور زیاتی کړی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري هم په شمال کې په خپل سره او د خلکو په زورولو تورن دی د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو دولس تنه سرتیري وژل شوي یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ په امام الدین څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی چې په ترڅ کې یې دولس سرتیري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا مني چې په برید کې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبلا اوښتي خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمېر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي ښاغلي رحماني بیا په عین حال کې ویلي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونه هم د امام صاحب په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د کنجک په کلي کې یې درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې وستازه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي پکې د سرې میاشتې د مرستندویه ټولنې لوري درې سوه کورنیو سره مرستې شوي په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د دې جګړه ځپلې سیمې خلک دې مرستو ته خوشحاله دي خو وایي حکومت دې ورسره نورې مرستې وکړي او په سیمه کې دې د بیا رغونې چارې پیل شي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ د راوت د لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي خو دغلته د سختې جګړې له کبله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي چې ځایي خلک له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنګټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې ورکولو سپارښتنه کړې د سپینې ماڼۍ ویاند د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنګټن ته ور وبولي سارا سانډرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن څخه وغوښتي چې ولسمشر پوتین ته دې دا بلنه واستوي سانډرز زیاتوي په دې اړه لا هم بحثونه روان دي د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې تمه لري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه وکړي څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پایل کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي تمه ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کیږي داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغه سیمو څخه د ایراني پلو ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلوه ملیشي لري کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتی دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیزې شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین پیل کړی چې پکې د ماریا بوتینا د خوش کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتینا تېره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او دسیسې په تور نیول شوې ده. دغه روسۍ تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنیو ویلي چې په واشنګټن کې د روسیې کونسلګرۍ پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلې او ویلي دي چې د هغې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه به یو شمېر کسان چې نومونه یې مخکې اعلان شوي دي لرې شي. په روسیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړ چې د دوی غوښتنې دي ومني، کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا مسله مو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې په تفصیل څېړلې ده. د دواړو لوریو له استازو سره مو بحث هم کړی. د روزګان مرکز ته د نژدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوي.
دا مرستې راسره وشوه چې وګونه یې وریجې راکړې، غوړې راکړې، لوبیا راکړه، بوره راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه یې په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په خوست کې د حرفوي زده کړو کورسونه پیل شول.
50% چې شپېته تنه کېږي هغه خزینه او شپېته نفره نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغې اړوند حرفې مکمل بسته د افزار ورکول کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شایي د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل چې د ارګ او د جنرال دوستم ترمنځ یو توافقنامه لاسلیک شوې ده چې د هغې له مخې به جنرال دوستم له ترکیې څخه کابل ته ستون شي. د شاغلی فرهمند په وینا ممکن جنرال دوستم د یکشنبه په ورځ کابل ته راشي. جنرال عبدالرشید دوستم وروسته تر هغه له افغانستانه بهر ولاړ چې په ده باندې د جوزجان پخواني والي شاغلی اشتی تور پوری کړ چې له هغه سره زور زیاتی کړی دی. او له هغه وروسته جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ. البته په خپله جنرال عبدالرشید دوستم ویلی و چې د ده د ترکیې د سفر د دې لپاره ترسره شوی دی چې دی غواړي چې هلته خپل علاج وکړي. خو بیا د دغه علاج مسله ځنډنی شوله او جنرال دوستم په جلا وطني کې له یو شمېر نورو سیاسي مخالف حکومت ګوندونو سره ائتلافونه وکړل او دغه ائتلافونو په ترڅ کې دوی پر حکومت باندې فشار راوست او په وروستي کې چې د قیصر د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ونیول شو، له هغه وروسته یو شمېر کسانو د افغانستان په شمال کې مظاهرې پیل کړې او دوی دا وویل چې جنرال دوستم باید بیرته افغانستان ته ستون شي او قیصاري هم بیرته باید له بنده خوشي شي. د جنرال دوستم د دې خبر په اړه تر دې دمه پورې د جمهوري ریاست لخوا کومه خبره د جنرال او بخشې د جنرال دوستم د دې خبر په ارتباط چې عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته کړی ده تر دې د جمهوریت ریاست سنې دی ویلي. البته د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط پخوا هم دغه سي اوازې خبرې شوې وي، خو دا ځل یو څه دقیقه دا خبره کیږي. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم روانه اونې وویل چې له لوی سرندوالي سره د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط خبرې روانې دي، ځکه چې د جنرال دوستم قضیه یو څه جنایي اړخ لري. نو معلومه شي جنرال دوستم افغانستان ته راځي او کنه راځي. په دې اړه د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم تفصیل دا اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نمایندانو له لیست څخه به د یو شمېر کسانو نومونه لرې شي او یو شمېر کسان چې تر اوسه پورې په لیست کې نه دي راغلي په لیست به ور زیات شي. موضوع خان محمد سیند په کابل کې تعقیب کړی. د سیند صاحب دغه معلومات تاسو څنګه ترلاسه کړي؟
بلې شوبر صاحب، لکه تاسو چې هم ویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوند څه شکایتونه او اعتراضونه چې وو د دې د ارزول هغه ابتدایي مراحل پای ته رسیدلي او د شنبه په ورځ به په هکله هغه وروستي تصامیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه تقریبا 600 اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. دوی وویل چې د تخنیکي پلوه دغه اعتراضونه ارزول شوي او سبب دغه شکایتونو ته وروستی تصمیم ونیول شي. دده هم وویل چې په دغه وروستي تصمیم کې به دا معلومه شي چې هغه کسان چې تورن دي د ځمکو په غصب یا د قانون په ماتولو یا سي نور جرمونو کې ښکیل دي دا او کراس نات پی ثابت شو نو هغه به دلس نه وایستل شي.
بله سینسب بله سینسب، تاسو ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به دغه ارزونه بشپړه کړي، څنګه نن بشپړه کړي؟ سبا اعلان یې او کنه نن دوی اعلان کوي؟
او شبر سب دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون نه بلکې د شکایتونو کمیسیون دی ویل چې دغه ابتدایي مراحل د ارزولو پای ته رسولي او سبب یو بل پړاو ته دغه ارزونې داخليږي چې په هغه کې به هغه کسان چې پوخا د لیست نه حذف شوي امکان لري چې بیرته په لیست کې شامل شي او هغه کسان چې جرمونه پی ثابت شي هغه به په کره توګه یعنی په وروستۍ پریکړه به پیوشي چې د لیست نه ایستل شوی دی.
یعنی دغه تصمیم دوی یعنی دغه لیستونه دوی سبا اعلانوي او کنه سبا هم ممکن اعلان نشي؟
نو دوی دا ویل چې سبا په وروستۍ کار کوي او دا څنګه نه دی ویل چې دقیقا به اعلان شي. خدای ویل چې دغه مرحله وروستي پړاو ته رسیدلی او تصمیم به په حق لونی ولشي. شبر سب تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په سلور د ولایتونو کې به درې کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه انتخابیږي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې نه مخکې د 102 کسانو یو لیست جمهور رئیس ته لیږلو چې د دې نه باید درې کسان هر ولایت وګماري. ښاغلی غنی د دې لیست نه تر اوسه پورې 20 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه غوره کړي دي او بیا یې د انتخاباتي شکایتونو ته سپارښتنه کړې چې یو نوی لیست ترتیب کړي چې نور کسان هم وګمارل شي او دغه تشه پوره شي. بله شي بس
مننه سینسه. آزادي رادیو د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لوري له 300 کورنیو سره خوراکي موادو مرسته شوې ده. د سیمې خلک که څه هم د مرستو په ترلاسه کولو خوشاله دي، خو له دولت څخه غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي ځکه چې په جګړو کې د دوی کورونه خراب شوي دي. شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کیږي. د پنځشنبه په ورځ نه وخت د سری میاشتې خیریه ټولنې لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځین نورو کلیو کې پر 300 بې ځای سو کورنۍ باندې خوراکي توکي وویشل سو. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سو 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو لشتون څخه فاکې کړي. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول عبید الله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ مرستو کې ورجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نو موړی وای چې دوی نور هم له مرکزی ادارې د جلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارهو ته کومک ورسو. د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک شته چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبوره دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
شاغلی اوبی دغه راز پر نورو خیریه ټولونو هم ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړه ځپلو لاسنیوي وکړي. د په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي، له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډیر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دي هم ورسره وکړي. یو شمېر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا مرسته راسره وسو چې وګونی ورچ راکړه، غوړی راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه، چاګر سرایو نه راوړ نړول شان را
کمزوری زلا
دا فدا سیال کې د چپو جوړستي کې فدغه ولایت کې افغان پوز تر درنې جګړې ورسته د ترنکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډیر کلی له طالبانو نیولې، چې د زیات سیمو خلکو ته پکښې کې مالی زیانونه اوښتي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په اړه مطالب وړاندې بیا هم راخلو، خو اوس یوه نړیواله مسله. سپین مڼی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپین مڼی ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په مرکز هلسنکی کې سره وکتل او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبرې وکړې. له پوتین سره د ډانلډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو له لورې انتقادونه هم شوي دي. فرشته جلال زی موضوع تعقیب کړی دی. فرشته جانې، ټرمپ او پوتین په دقیق ډول بیا کله سره ګوري؟
و شیبر صاحب او اوریدونکو، تاسو ټول ته سلامونه. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز لکه څنګه چې تا وویل، د پنجشنبې په ورځ یې پر ټویټر دا خبر لیکلی دی چې ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لپاره له خپل سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې چې پوتین وروغواړي او د مني په میاشتو کې د بلنې ترتیبات ورته ونیسي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. سارا ساندرز پر ټویټر لیکلي چې ټرمپ او پوتین په هلسنکی کې د کتنی پر مهال موافقه کړې وه چې دواړو د امنیت شورا چارواکي به خبرې او تماسونه جاری وساتي. یوه مهمه خبر دا ده چې ترامپ او پوتین د تیر دوشنبه په ورځ په هلسنکی کې سره وکتل، خو په دغه کتنه کې نور څوک نه وو. نو کوم معلومات چې راوتلي دي رسنیو ته، هغه اوغو ترجمانانو راایستلي دي چې له دوی دواړو سره په دغه کتنه کې د ترجمانۍ دپاره ناستو. نو معلومه نه ده چې دوی دواړو د دې میاشتې یا ورځ دقیقه کړې ده دواړو ولسمشرانو کې. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې پر ټویټر لیکلي وو چې د پوتین سره په هلسنکی کې کتنه یو فوق العاده بریالۍ وه. هغه ویلي وو چې غواړي بیا ورسره وګوري او د هغو نظریو پر عملي کولو خبرې ورسره وکړي چې په هلسنکی کې مطرح کړي وو. خو بیا هم شیبر صاحب، ځکه چې هیڅوک چاته اجازه نه ورکړي چې په دغه ناسته کې کښېني، نو یوازې ترجمانانو چې کوم معلومات راایستلي دي.
عادتاً چې مشران سره ګوري، د دوی د خبرو اجنډا معلومه وي چې په کوم موضوع به خبرې کوي. د راتلونکي کتنې په اړه چې په سپینه ماڼۍ کې به ولسمشر ټرمپ او پوتین سره ګوري، غالباً سپینه ماڼۍ ده کنه، د دې لیدنې کتنې اجنډا معلومه شوې ده
یا دا نه ده معلومه؟ ځکه کله چې پرون په کولرادو ایالت کې د اسپن فورم په نوم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له مشر دان کوټ څخه د پوتین او د ترامپ د بیا کتنې پوښتنه وسوه. هغه متعجب سو او ایران سو ویل چې دای نه دی خبر د ترامپ او پوتین د رواني په کتنې په اړه جزئیات نه دی خبره سوي. هغه مسایل هم چې لکه څنګه چې مخکې ویل ترامپ او پوتین په هلسنکي کې خبري ور باندې کړي، هغه نه دی معلوم چې دقیقا دوی کومه مسله باندې خبري کړي. جزئیات یوازې هغه دي چې ترجمانانو له ترامپ او پوتین سره کتنه کې راایستلي او رسنیو ته ورکړي. نو نسی ویل کېدلای. کوټا په اسپن امنیتي فورم کې ویل چې دای نه دی خبر چې دواړو په هلسنکي کې څه سره ویل دي، نو د خبرو جزئیات هم نه دي معلوم.
او د روسي له خوا تر اوسه پورې د دې خبرو په اړه څه ویل شي؟
د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې مستقیما پر دې خبرې ونه کړې، خو د هلسنکي کتنه یې بریالی وبلله او وی ویل چې دوی به وګوري چې دا د هلسنکي کتنه د امریکا او د روسیې په روابطو کې نور څه پرمختګونه راوستلی سي. هغه ویل چې د دواړو ترمنځ د ارتباط دروازې خلاصې دي، خو دقیقا یې ونه ویل چې دا یا امریکا ته ځي او یا دا چې له ترامپ سره یې مشخصا پر کوم موضوعاتو خبرې کړي.
فرشته جانې، مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د اسدی رډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې لیو جالب روبوټ خبره وو چې په جاپان کې جوړ شوی دی، خو اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بیکس په وزیرستانیو کډوالو ته په څلور برخو کې د کسبونو او حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. په دو پروګرام کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په کور دننه بې ځایه شوي دي. نجیب الله الخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
په خوست کې د میشتو یو سره شلو وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي، د موټر سایکلو د ترمیم، د اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاد برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زید پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید آزادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړتیا رایت برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د بنیادی ټول د شمالي وزیرستان څخه پرغړې کډوالو متمرکزه ده، او بیا فیصد به دوی وي او دیش فیصد مطابقي چې کوم دی هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي. 50 فیصد چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نه پرې نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفه مکمل بسته د ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندې ویل چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګ د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوخي سرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین د شمالي وزیرستان ما کور کې ارش راتو خو بس الحمدلله ډېر خوخه مسلور در افغانم را کوي د کارنم ډېر خوشاله ما مختلفه مو اوس ډېر خوخه ما د ډېر مسینا
نمبر اتخاندا دلته زه په د موټرسایکلونو د په ورکشاپ کور کوم دلته د یونسیار مو مختلفه یو کورنور ولته د پروګرام منجو شوی دی وس الحمدلله ان شاء الله امید لرم چې موږ په دې په خپل د کینه په حال کې او د وزګرینه وخلوش خپل کاروبار په حال کې.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو استازی ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملاً کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او ان شاء الله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته خپل په ملت ډېر ښه خدمت وکړي او دا ډېر مثبت ګام دی. ان شاء الله ځوانان به ډېر خوشحاله وي. په
د خوست د کار او ټولنیزو چار رئیس احسان الله زدران ویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیم کې هم ورته برنامې پلي کړي. د ول د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به لوی خو د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بل خو به د کار مارکیټ ته ماهر کارګران ورپیژندل شي.
ازادي رادیو ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، په دې کې هم بحث لرو او هم د انتخاباتو په اړه کې راپور لرو او د خلکو نظریات مهم پکې راخستي. خصوص د تخنیک ډګر ته مخه کوو. په جاپان کې یو جالب روبوټ جوړ شوی دی، په دې اړه تفصیل اسمت ساروان درکوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې شزي ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینی الفاظ وویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکي کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږ په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې نه د حل لار دغه کړکېچ انتخابات دی، باید پر وخت او شفاف رڼی ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي.
فیکم الماس منګل یم. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو، سیاسي احزاب هم ځنې سرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلې یو ډکی وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې په دوه عمر کم وخت کې هغه وختونه چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي.
عام حکومت نه غواړي چې انتخابات شفاف ترسره شي، د دې خاطر نه چې حکومت ځینې حلقات په حکومت کې شته چې هغه غواړي چې خپل کسان مجلس تل لاره پیدا کی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. د دغو اوریدونکو څرګندونې په تفصیل وړاندې د زما رایه زما حق په پروګرام کې اوریدل شي. دغه پروګرام د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته ځانګړی شوی دی او دغه ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو تاسو د هرې جمعې پر ورځ اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان په 28مې ترسره شي. خو په دې اونۍ کې د بحث موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون فشار راوست او دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه یو لړ غوښتنې وکړې. دوی د انتخاباتو پر شفافیت باندې انتقاد وکړ او همدارځې وویل چې له ځنډ پرته دي د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی و که یې غوښتنه ونه منل شي راتلونکي انتخابات به تحریم کړي او حتی مخه به یې ونیسي. لیکن آیا دا ممکنه ده چې د دې انتخاباتو مخه ونیول شي؟ آیا ممکنه ده چې دغه انتخابات تحریم شي؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه وایي؟ د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل تاسو د انتخاباتو د چارواکو څرګندونې هم اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د روانې اونۍ څرګندونې هم اوریدلی شئ چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو په ارتباط په ځواب کې کړی دي. همدارس په دې پروګرام کې یو بحث لرو چې په دې بحث کې د دواړو خواوو کسانو برخه اخیستې ده. تاسو له موږ سره پاتې شئ، وړاندې دغه پروګرام په تفصیل اوریدلی شئ.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی ویدی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دانشا که در اینجن دیده کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو زموږ خبرونه په آزادي رادیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. که چیرته تاسو آزادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ، په آزادي رادیو ډاټ کام کې د آزادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته پرانیستل کیږي. په دې ویب پاڼه کې تاسو هغه راپورونه لوستلی شئ چې د آزادي رادیو له لارې موږ د هغوی ژغ خپرو. تاسو د دې راپورونو متن لوستلی شئ او همدارس د آزادي رادیو ډاټ کام په پاڼه کې تاسو هغه مرکې اوریدلی شئ چې د آزادي رادیو له لارې خپری شي. ډیر کله دغه مرکې په راډیو کې د وخت د کمښت له خاطره په لنډو خپرو او په ویبسایټ کې بیا په تفصیل دغه مرکې تاسو اوریدل شي. نور ډیر پزړه پوری او جالب مطالب هم په آزادي رادیو ډاټ کام کې ساسو په